درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. دا خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا اټکل کوي چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي به په روان میلادي کال کې هم پر بشري مرستو متکی وي. اوچا پر ریلیف ویب خبری ویب پانی په یو راپور کې چې پرون خبر شو ویلي چې شاوخوا درویش میلیونه وسو زره افغان وګړي به د بقا لپاره په 2023 کال کې نړیوالو بشري مرستو ته اړوي. د راپور لمخې د افغانستان کابونی مایي وګړي بې وسلې دي چې دا شمیره د اوچا د بیان لمخې په میرمنو کې لوړه ده. او چا زیاتوي که څه هم په تیر 2023 میلادي کال کې افغانستان له اقتصادي پلوه نسبي ثبات درلود، خو بیا هم 15% کورنیو اقتصادي ضربه لیدلې ده. د طالبانو حکومت په پام کې لري چې د پاسپورټونو د ویش چارې په آف لاین ډول پیل کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو په وزارت کې د پاسپورت ادارې مشر مولوی عبدالکریم حسیب وایي چې له تیر څه باندې یو کال راهیسې په آنلاین ډول د پاسپورټونو ویش روان و، خو اړو خلکو ته نه رسیدل. ښاغلی حسیب پر ایکس پانی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي،
په آف لاین بڑبانې د پاسپورت د توزیع طریقه به دا وي چې هر پرشنبه به هیوادوال به راځي، موږ به عریضې ترې اخلو، هغو ته به سټیکر ورکوو. په سټیکر کې به دوی ته خپل تاریخ او ورځ لیکل شوې وي، د یوې هفتې نهایت دو هفتو چې ورځ ورته مشخص وي چې په دغه ورځ باندې راسه خپل پاسپورټ توی مراحل دی وکړه.
د پاسپورټ رئیس زیاتوي چې دا بهیر سبا چهارشنبه پیلېږي، خو په راتلونکو اونیو کې به د پنجشنبه ورځ د غوښتنلیکونو لپاره ځانګړې وي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په تیرو نږدې 2.5 کلونو کې د پاسپورټونو ویش تل له پرلپسې ستونزو سره مخامخ و. هند له افغانستان سره د کرکټ د شلو وریزو لوبو د راروانې لړۍ لپاره په خپله لوبډله کې ډېر تجربه کار لوبغاړي غوره کړي دي. د هند کرکټ بورډ اعلان کړی چې د افغان ملي لوبډلې پر وړاندې د دې لړۍ لپاره به روهیت شرما لوبډل مشر وي او تکړه توپ وهونکی ویرات کوهلی به هم ولوبېشي. ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې د جنوري په 11مه د دریو شلو وریزو لوبو په لړۍ کې د هند د پنجاب ایالت د موهالی په لوبغالي کې سره مخامخ شي. افغان لوبغاړي موهالی ته رسیدلی او د هیواد د کرکټ نامتو ستوري راشد خان ویلي دي چې ملي لوبډله د دې لوبو لپاره بشپړه تیاری لري. د افغان لوبډلې مشري به ابراهیم ځدران وکړي، ځکه راشد خان په بریتانیا کې د ملاتړ عملیاتو وروسته لا هم پوره نه دی روغ شوی او څرګنده نه ده چې د هند په وړاندې به ولوبېږي او کنه. ایتالیا چې د وډلې پړاویزه مشي په غاړه لري، پرون دوشنبه منځنی ختیځ ته د لویدیځو ډیپلوماټانو له سفر سره هم مهاله وویل. د وډلې غړي هیوادونه په غزې ترنګ کې د جنگي پړاو د ژر تر ژره پای ته رسیدا غوښتون کړي. د ایتالیا د بندنو چارو وزارت په یو خبر پانه کې د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزیر انټونیو تاجانی په قول وویل، د وډلې هیوادونه د اسرائیل په همکارۍ د پوځي پړاو د پای ته رسیدو لپاره د یوې لارې په لټه کې دي. دا غوښتنه په داسې حال کې وشوه چې د غزې د جګړې 4 نوي ورځې پوره شوې. دا جګړه وروسته له دې پیل شوه چې د حماس سخت دریځ ډلې چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې ترهګره ډله ګڼي، د اکتوبر په 1مه پر اسرائیل حمله وکړه او نږدې 1200 تنه یې ووژل. د فرانسې جمهور ریاست خبر ورکړی چې ولسمشر ایمانویل مکرون پرون د صدر اعظم الیزابت بورن استعفا ومنله. میرمن بورن د فرانسې د مهاجرت په قوانینو کې له سیاسي لانجو وروسته استعفا اعلان کړه. نوی قوانین چې ولسمشر مکرون هم ملاتړ کوي، حکومت ته دا واک ورکوي چې د نور اقداماتو ترڅنګ یو شمیر بهرنیان له هیواد وباسي. الیزابت بورن د 2022 کال په می میاشت کې وروسته لدی چې ښاغلی مکرون د انتخاباتو په پایله کې د دوهم ځل لپاره ولسمشر شو، د صدر اعظم په توګه وګمارل شو. او د جرمني د فوټبال نامتو ستوری فرانز بیکن باور پرون په 80 کلنۍ کې مړ شو. د باور کورنۍ پرون د جرمني خبري اژانس ته وویل چې نوموړی د یکشنبه په ورځ په داسې حال کې چې د کورنۍ غړي پرې راټول شوي وو، په کراره سا ورکړه. باورچی د قیصر په نوم یادیده په 1904 اویایم میلادي کال کې چې جرمنی د فوټبال نړیوال جام وګاټه د دې هیواد لپاره لوبه وکړه. جرمنی په 1990 میلادي کال کې چې بیکن باور یې روزون کوي و د دوهم ځل لپاره د نړۍ اتلولي وګټله. طالب چارواکو د مولانا فضل الرحمن په مشهي د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند پلاوی ته ویلي چې د ټي ټي پی مسأله د پاکستان کورنۍ موضوع ده. له فضل الرحمن سره طالب چارواکو په خپلو خبرو کې له پاکستان څخه غوښتي چې د افغان کډوالو د جبري استلو بهیر ودروي. مولانا فضل الرحمن هم د افغان کډوالو د استلو په اړه د پاکستان د حکومت پریکړه ناسمه بللې ده. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
تلو نیوز خصوصی تلویزیونی چینل پرون د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي د طالبانو د حکومت چارواکو د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنه کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ مسله ده او اسلام آباد یې په خپله باید حل کړي. تلو نیوز د ښاغلي مجاهد له قوله زیاتوي چې ٹی ٹی پی په افغانستان کې نشته، دا موضوع په پاکستان پورې اړه لري، باید په کور دننه حل کړي او پاکستان باید خپل امنیتي مسایلو ته نور پاملرنه هم وکړي. پاکستانی چارواکو پرله پسې ادعاوې کړي چې ګنې د پاکستانی طالبانو تحریک په افغانستان کې ځالې لري او له هغه ځایه په پاکستان کې دننه بریدونه کوي. طالبانو دا ادعاوې چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې د ترینګلتیا یو مهم عامل ګڼل کیږي مخکې هم رد کړي دي. د رسنیو د راپورونو له مخې د طالبانو چارواکو د ښاغلي فضل الرحمن په مشرۍ پلاوي ته دا هم ویلي دي چې د دوی حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې بل کوم هیواد ته ګواښ جوړ کړي. د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر د یک شنبې په ورځ د دیني عالمانو په ګډون د یو لس کسیز پلاوي په مشرۍ کابل ته له رسېدو وروسته د طالبانو د سرپرست حکومت له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند، د هغه له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر، د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او نورو چارواکو سره وکتل. په دې لیدنو کې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د وروستۍ ترینګلتیا، امنیتي مسایلو او په پاکستان کې د افغان کډوالو پر اړوندو مسایلو خبرې وشوې. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکړی چې مولوي عبدالکبیر له مولانا فضل الرحمن څخه وغوښتل چې پاکستان دې د هغو افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي چې اسناد نه لري او د افغانانو د ځورولو پر ځای دې هغو ته د ژوند امکانات برابر کړي. د خبر له مخې ښاغلي فضل الرحمن ویلي دي چې د هم له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر پریکړه اعتراض کړی او دا تګلاره د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د ستونزو لوی عامل ګڼي. جمعیت العلماء اسلام پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې ګوند مشر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د رامنځته شوي ناوړه تفاهم د له منځه وړلو لپاره هڅه کوي. خو د سیاسي چارو شنونکي سمی یوسفزی ازادۍ راډیو ته وویل چې د هغه د سفر نتایجو ته ډیر هیله من نه دی.
زه فکر کوم چې دغه سفر دې هغه هدف ترلاسه کړي کوم چې دواړه خواوې امید کوي. البته یو کوشش کیږي تر څو دغه فضا چې تریخه شوې ده مثبت طرف ته بوزي او د ټي ټي پی او نورو مسایلو باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې ترسره شي.
فضل الرحمن چې د طالبانو د حکومت په بلنه افغانستان ته تللی ویلی دی چې د خپل سفر پر مهال به د طالبانو له لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده سره هم وګوري. نوموړی په تیرو څو کلونو کې او د جمهوري نظام له پرځېدو مخکې د طالبانو له ډیرو کلکو ملاتړو څخه و. خو څارونکي په دې باور دي چې مولانا فضل الرحمن ښایي اوس په طالبانو کې هغه نفوذ ونه لري چې پخوا یې درلود. د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر که څه هم په حکومت کې رسمي دنده نه لري خو ویل کیږي چې د پاکستان له پوځ سره ډیر نږدې اړیکې لري.
نیما نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
رور پلار ایسو پور سره برسته ده که ایبا افغانستان که متاسفانه چی نه از اخبلا بلکه نور جونه نور خزم چی کار که بی عبده مشکلات دیر سیاده لریم.
د یو میرمنې غږ مو واوریده چې ویلې په افغانستان کې یو شمیر نارینه له خپلو میرمنو سره د هغو په کار کې مرسته نه کوي. اوس چې افغان میرمنې له کور څخه بهر کار نشي کولی، د کورنۍ نارینه وو ته څه کول پکار دي ترڅو د هغو لاسي صنایعو ته بازار پیدا شي؟
که هغه د لور په چیره کې وي، که هغه د خور په چیره کې وي، یا د میرمنې په چیره کې وي، نارینه ته لازمه ده چې د دغسو میرمنو لاسنیوی وکړي او د دې زمینه مساعده کړي، دوی ته د دې وخت ورکړي ترڅو خپل له استعداد نه استفاده وکړي او دغه لاسي صنایع جوړ کړي.
کورنیو کې چې نارینه نشته یا هم نه غواړي چې ښځو ته له کوره بهر کارونو کې اوږه ورکړي، په خپله میرمنې د ځان لپاره څه کولی شي؟
پیجانلاین بر خود باز کردم، خدا را شکر بر شروع بسیار خوب و بسیار قوی شروع کردی.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکری قدر من اردونکو، د طالبانو له دوام ځلی واکمنی وروسته هغه میرمنې هم اوزګارې او په کور کې نول شوې چې لوستې وي او له کور څخه بهر دندې درلودلې. له دوی څخه یو شمېرې وایي چې په کور کې لاسي صنایع جوړوي خو د خرڅلاو لپاره بازار نشي ورته پیدا کولی. د کورنۍ نارینه هم په دې برخه کې مرسته نه ورسره کوي. ځینې دا میرمنې دې ته اړې شوي چې د خپلو ګنډل شویو شیانو لپاره آنلاین پاڼې جوړ کړي او په دې ډول خپل کارو بار پر مخ بوزي. په کابل کې د یوې دولتي ادارې پخوانی کارکوونکي چې اوس له دندې څخه ګوښه شوی او خپل نوم نه یادوي وایي چې اوس د آنلاین پاڼې له لارې خپلو لاسي صنایعو ته بازار پیدا کوي.
پیج آنلاین بر خود باز کردم، خدا را شکر بر شروع بسیار خوب و بسیار قوی شروع کردیم.
آنلاین پانه مخلص کرده، شکر دختر لپایله میخه قوی شروع کرده. لحقه وقت چه ده طالبان حکومت پا کورکی نولو زپا ده فکر که وم چه داسه کار پیل کردم چه خپله دزن نیسه ووسم. شخصی کارو بار میوی، هم با پیسی گتم او هم با مصروفایم. ده هدف تا ده رسیدولو لپاره میو وغختل چه پلال جوشوی شایان پا خپل آنلاین پانه که ننداری تا کیگدم. ترچوی پا افغانستان و بهر که خلق وگوری او ویخلی، نقشی شوی منظری می صفا کدی، تابلوگانی دی، ده خزو پلال جوشوی افغانی کلی، دسکولونه، زیورات، د نارینه و لپاره خامکی یخنونه او داسې نور اصیل افغانی توکی چې کلونه کلونه تاریخ لري، زموږ په آنلاین پاڼه کې نندارې ته وړاندې شوي دي. که څه هم لږ وخت کېږي چې دا کار مو پیل کړی دی، خو له ګټې څخه یې خوښه یم، خواري مو بې ځایه نه لګي.
له دې میرمنې څخه مو پوښتلي چې دا لاسي صنایع څه ډول جوړوي او هغه میرمنې چې یو مهارت یې زده دی خو نه یې کاروي، له خپلو تجربو څخه څه ورته وایي؟
خیاط دارم، سفارشات هم خیاط آماده می سازم، رهبریت و اینا هنش تمامش در دست خودم هست. فقط
خیاط دارم، کلا چو فرمایش اخلم هغه جوړوي. بل نورې ښځې هم خپل ګنډل شوي شیان نوړي او موږ یې په خپل آنلاین پاڼه کې د خرڅلاو لپاره ورته ږدو. زما په نظر هره میرمن چې په هره برخه کې مهارت لري باید وې کاروي. په کور کې له بېکاره ناستې څخه څه نه جوړېږي. اقتصادي ستونزې او رواني تکلیفونه ورځ په ورځ زیاتېږي، نو ښه به دا وي چې که په پیل کې ستونزې هم وي، باید حتما د یوه کار زمینه ځان ته برابره کړي. ما چې آنلاین پاڼه جوړه کړه، نه مې ډېرې پیسې درلودې او نه هم د چا ملاتړ. په کم لګښت او یوازې ځان مې دومره لاسي صنایع راټول کړل چې د کار پیل ورباندې وشي. اوس ډاډه یم چې کار به مې ډېر ژر ډېره ګټه وکړي. د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د ښځو لپاره کار کول سخت شوي. ډېرې خبرې باوري خنډونه به له مخې لرې کوي، بیا به خپل هدف ته رسیږي.
یو شمیر افغان میرمنې د طالبانو په حکومت سربیره د خپل کور له نارینه وو څخه شکایت کوي، وایي چې په کارونو کې خو اسې هم مرسته نه ورسره کوي. له دې سره سره د دوی په وړاندې خنډ هم جوړوي. په دې هکله مو له محصلې او آرایشګرې مریم سره مرکه کړې. هغه په پیل کې په ټوله کې د افغان ښځو په ستونزو غږېږي.
کله چې طالبان راغلي دي، یعنی شرایط دومره ښه نه دي. زیاتره میرمنې چې کار کول زبې کار دي، په کور کې مصروفیت نه لري، اقتصادي مشکلات ډېر شوي دي. یعنی زیاتره هغه کسان وو چې سواد درلودل، یعنی کار کوله، نه تنها سخت میگی بلکه اغوی اقتصادی مشکلات هم خندی لري. متاسفانه چې دولت اغوی ته هیڅ پام نه کوي، حتی نه وایي چې دوی په کور کې آیا څه لري څه نه لري. هغو ښځو چې میړه یې نه درلودله، یتیمانې و، هغوی اوس زیاتره ګدګري ته مجبور شوي دي. په افغانستان کې زیاتره ښځې، حتی زیاتره کسان خپل د کور